سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و مهمانم است دکتر نجم السما، متخصص ولادی و نسایی. امروز در مورد اقامت یا ناباروری یا به سخن عام بی اولادی صحبت میکنیم. اقامت چیست؟ علت اصلی آن چیست که یک زوج جوان نمیتونه صاحب فرزند شوه؟ اقامت در مردان و زنان چگونه است؟ آیا این مشکل درمان پذیر است یا نیست؟ در این مورد صحبت میکنیم و منتظر شما هم هستیم که زنگ بزنید و هر سؤالی که در این مورد دارید از دکتر متخصص مهمان برنامه بپرسید. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین 00-42-21-12-45-01 و 00-42-21-12-46-01 منتظرتان هستیم. در فیسبوک هم یار ما باشید، facebook.com/azadiarsh یا آزادی رادیو. دکتر صاحب نجم السما، بازم خوش آمدید. ابتدا توضیح بتین که اقامت چیست؟
تشکر. ما هم سلام های گرم و احترامانی خدا خدمت شما و تمام شنوندگان عرض می دارم. در شروع طبق قانون باید که یک تعریف از اقامت یا انفرتلیتی یا بی اولادی داشته باشیم. خود اقامت یا بی اولادی زمان میگن که یک زوج که عروسی میکنن و یک سال از عروسیشان میگذره، با وجود که حد اقل هفته دو بار اینا هم بستری میداشته باشن، اما باز هم صاحب اولاد نمیشن، این میگیم این زوج عقیم است. و ای که چقدر دایی مرد دخیل است یا خانم دخیل است و یا هر دویشان دخیل است، یک فیصدی بر از اینا کشیدن که مرد 20-30% و یا کم اضافه تر یعنی مسئول ناباروری شده میتونه، زنها 40-50-55% مسئول شده میتونه و متبقی فیصدی که میمونه در این هر دو زوجین یعنی دخیل بوده میتونن. که باید بگویم که در افغانستان یا در فرهنگ ما قسمی است که معمولا امی ملامتی بی اولادی سر خانما انداخته میشه. از او خاطر دمی شروع تعریف گفتم که مردا هم دخیل هستند در بی اولادی، برای اینکه زوجین که میخواین که صاحب اولاد باشن، هم خانم و هم شوهر دخیل هستند و هر دویشان همزمان باید برای تداوی بی اولادی یعنی شروع بکنن که تحقیقات شوه سر هر دویشان که یعنی مشکل در کدام یکی از زوجین است، تا همزمان تداوی شوند و همزمان مشکلشان رفع شوند.
تشکر، واقعا جالب و مفید بود این توضیحتان در مورد اقامت. خب دکتر صاحب نجم السما، بیایید در مورد اقامت یا ناتوانی در تولید، مثلا اونطور که شما پیشتر مشخصا توضیح دادین، تعریف کردین، این را در مردها و زنها به طور جداگانه بررسی بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. سازمان صحی جهان میگه که اقامت در زنان میتونه به این اشکال تظاهر کنه: ناتوانی در حامله شدن، ناتوانی در حفظ حاملگی یا ناتوانی در به دنیا آوردن نوزاد زنده. شما لطفا توضیح بدهید که اقامت در زنان چگونه است و علتهایش کدام یا کدام هستند؟
عواملی که در ناباروری زنا رول داره، اول خواهیم سر مشکلات آناتومیک یا مشکلات ساختمانی جهاز تناسلی زنانه که امی بسیار عام فهم خواد باشه و خوب خواد فهمیدن شنونده. یک کسی که رحمش مشکل می داشته باشه یا بچه‌دانی یا جای اولادش، فرزند به جای یک قرن دو قرن می داشته باشه یا در بین رحم یک پرده اضافی می باشه یا در بین محبل یک پرده اضافی می باشه، این شده می تانه که سبب ناباروری شوه. و همچنان بعضی از تومورها می تانه که در رحم باشه و امی کانال را که باید تخمه مرد از ای عبور کنه، این امی کانال سبب بندش شده می تانه. و یا هم اون قرهم یا بسیار به شکل سوزنی بگویم تنگ می باشه که نمیگذاره یا اجازه عبور تخمه مرد می ده، و یا هم عنق رحم بسیار طویل می باشه که ای هم امکان داره که دنابروری رول داشته باشه، و همچنان بعض التهابات و میکروب ها هم شده می تانه که سبب یا ای که سبب به وجود آمدن التهاب بسیار شدید دمی سیستم تناسلی خانم میشه، و یا همی که سبب از بین بردن تخمه مرد میشه. و همچنان از جمله میکروب ها باید بگویم که مهمترین و خانمان سوزترین میکروب میکروب توبرکلوز است. توبرکلوز هم باید بگویم که نه تنها این مرض است که ششان را میگیره و یک شخص که توبرکلوز داشته باشه به گمان مردم ما قسمی است که او حتما باید سلفه بکنه و بلغم داشته باشه و لاغری و تاو داشته باشه، اما میتونه توبرکلوز هر قسمت از وجود مصاب بسازه، از جمله میتونه چشم مصاب کنه، جلد مصاب کنه، استخوان‌ها را مصاب کنه، مفاصل، و از جمله میتونه که رحم و او هم داخل رحم که اندومتر برش میگیم یا نلارا یا نفیرها را که خوارای ما میشناسن نام نفیرها را یا تیوبها را و یا هم تخمدانها را مصاب بسازه، و یک دفعه که خدای نخواسته توبرکلوز امو رقمه که میگیم که خانمان سوز است و رحمه گرفت و داخل رحمه خسته و خراب ساخت، باز خدا نخواسته اگه تداوی نشه برای ابد باز خدا نخواسته رحمه از کار میمونه، که متوجه باید باشن خانم و دکتر صاحبایی که برشان توصیه میکنه اگه بعضی از معاینات بر تشخیص توبرکلوز او را حتما باید که اجرا بکنن.
تشکر دکتر صاحب نجم السما، ببخشید که حرفایتان را منج قطع میکنم، در ادامه برنامه صحبت میکنیم. بختیار از قندهار منتظر هست و میخوان شما سوال بپرسم. سلامون بختیار صاحب، شرق لاست دوستان پشتنه بکی
منجه باستی که کتاب تاش شد از کریم تمو سلام کنم با دیگه لکچرو دور دست یو بستنی لدم کتیر اجازه رکی
میرمانی بکی
من انا دا چیز موجه دوستی دا کازی دی پیلان پیرات کی اسیزی دی دا مریضی مریخ خو خپل کورولای ډیر ځای د فرانت دی ول د پاکستان دی ول د عراق کې څه د فرانت دی ول دی ډیر د وای کړی دی خو مد مختانه له دی او یاد دی کوي ول په کوم میدان د چې د مو سټیکس په واټ کې دا غنځي دی چې لکه د حلال او د کال او آیا دا هم اجازه په دغه اولاد تر کړي باندې کړي دي کني کیږي او که چیرې څه په خپل باندې وځي دی نو به ډیر خوشاله شي نو مو وخت نه نیسم که چیرې پښتنه
حتما بختیار صاحب دیر مننه. دکتر صاحب نجم السما، اگر سوال دارین پرسش دارین مستقیما بپرسین از بختیار از قندهار.
سوال خاص ندارم.
خب تشکر بختیار از قندهار، تا لحظات بعد بشنو از دکتر صاحب نجم السما. شنونده دیگر هم داریم دکتر صاحب نجم السما، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم. بله مهربانی. بله سلام علیکم.
سلام سیدی
فرزاد سیدی قدردان ملمت
سلام.
و علیکم السلام، چوکی هست و لطفا پشتنه بکی.
بسیر فاروقی جلال آباد خبری کن بخن غارم از مادا ماشومان لمری زن عملیات شو او په عملیات باندې یو ماشوم دنیا ته راغی، خو د دې عملیات بد نتیجه دا و چې تقریبا اته میاشتې تیریږي زما د ژوند ملګري دا خېټه ډېره پړسېدلې ده، د پړسو بلت څه دی او تداوي دلته په ننګرهار کې د ډاکترانو ته ډېر لاړو، هېڅ کومه نتیجه یې ور نه کړه.
خب فاروقی صاحب ډیره مننه تاسو لاین کې پاتې شئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب تاسو څخه کوم پوښتنه ولري.
ډاکټر صاحب د ادرس مون ته راکړئ، امکان دی تداوی وسی چې ورشو.
حتما ډاکټر صاحب نجم السما، سوال اگر دارین بپرسین از فاروقی.
یک سوال داشتم، تاسو خپل مرمون ډاکټر ته بوله ده علت د پرسو معلوم کړی ده کنه چې ولې پرسیدل ده؟
پختله باندې ورته د ننګرهار د پونتون شفاخانه طبيب چې کومه ده تورپیکي هغه اپریشن کړی وو. بیا ما څو ځلې چې دا ماشومان ورغله حد اقل مال یو خط مې ورکړم دغومره وکړئ تاسو د خپل کلینیکي ریکارډ تاسو په دې نسخه کې ثبت کړئ. متاسفانه چې هغو دغه معاینات د دې تلویزیوني کوي هغه علت یې هېڅ نه لیکي، ورته وایي چې دا د وخت په تېرېدو ښه کېږي. دا د اتمې میاشتې ته خبرو رسېده دو بعضې وخت د دې خپلو کوکونو نه د زخم د درد نه شکایت کوي او د ملا درد نه هم ورسره ډېر زیات شکایت لري. ډاکټر صاحب
صحیح شو، زه به انشاءالله تاسو ته جواب ووایم. خدای وکړي چې تاسو ته قناعت بخښوي.
بسیار زیات تشکر.
سلام علیکم.
سلام. خب دکتر صاحب بپردازیم به سوال بختیار از قندهار و سپس جواب بگوید به سوال فاروقی صاحب از ننگرهار. تشکر.
زمان گورور بختیار در کندهار سخه زنگ وحاله ویلی چه در اکازوی کچنه نلری او چوزالی تداوی کرده مختلف دواگانی آخیستی دی، اولاد روز هم اولاد نلری او بلا پختنه دواه چه کچیر در خاله زوی سره یا د اکا د لور سره یا پخپلو کې کودونه وکړي دا هم د بی اولادۍ سبب کېدای شي کنه. د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې دوی وویل چې د دوی د اکا زوی ډېرې دواوې کړي، اما وی نه وویل چې څومره معاینات یې کړي دي او دا ډېر معاینات غواړي. لکه ځکه خو زموږ په وطنونو کې داسې رواج دی چې نارینه هغومره ډاکټرانو ته نه ځي معاینات نه کوي، نو د دوی د اکا زوی هم باید چې ډاکټر ته ولاړ شي او معاینه یې هم ډاکټر ته لاړ شي. اول خو باید پیدا شي چې علت څه دی، مشکل په چا کې دی، بیا پس له هغې نه دواګانې باید چې شروع شي چې دوا ته ضرورت لري که نه لري. لکه ډېرې ښځې دي چې بې دوا بې دارو بې درمل خدای ورته اولاد ورکړي. الله په وجود کې داسې یو نظام جوړ کړی دی چې خپله وجود کار کوي، یعنی دوا ته ضرورت لري که نه لري. اول باید تشخیص شي چې مشکل په چا کې دی. او د بختیار ورور د سوال په دویم بخش کې باید ووایم چې په خپلو کې ودونه اصلا ښه نه دی، هم د اسلام د شریعت او هم طبابت هم دا ثابتوي چې په خپلو کې ودونه د ډیرو یعنی خرابوالی سبب کېدای شي. کېدای شي چې دوی ماشوم ونه لري، کېدای شي چې ماشوم په خېټه شي نقصان شي، یعنی هیڅ په هماغه مودې ونه رسیږي مخکې د دې نه چې زړه پکې ګرځي، مخکې د دې نه چې اندامونه پکې جوړ شي، کېدای چې ولویږي او نقصان شي. او داسې ډېر داسې زوجین هم شته چې په خپلو کې ډېر نږدې خپلو کې ودونه کړي دي، بیا د هغې اولادونه معیوب هم راغلي دي. خو داسې زوجین هم شته چې په خپلو کې ودونه کړي دي، بیا هیڅ خبره پکې نه ده شوې. نو همدغه دی چې خلک جرأت کوي او په خپلو کې ودونه کوي، یعنی منګی هر کله نه ماتیږي. کله کله داسې واقع کیږي چې یعنی بې اولادي سبب شي یا د نقصانونو سبب شي او یا هم د معیوبیتونو سبب شي. نو خطر دا ده چې خپلو کې ودونه ونه شي، او که په خپلو کې د ستاسو د اکا زوی او معاینه یې بیخي سره خپل دي، نو هغه لکه پیشرفته یا پرمختللي معاینات ته ضرورت لري چې هغه معاینات باید وکړي چې د دوی په دننه د حجراتو په یعنی هستو کې د حجراتو په مغزو کې کوم مشکل وي، نو هغه بیا د الله د خوا دی، هغه بیا کوم تداوی نه لري. نو کوشش دې وکړي چې د خپلو کې سره ودونه ونه کړي، او له دې باده چې خپلوي کوي کوشش دې وکړي د پردیو سره وکړي. او د بل ورور سوال فاروقی صاحب د جلال آباد څخه، د دوی د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دوی معاینه چې عملیات شوې ده په ماشوم باندې او اته میاشتې د دې عملیات نه کیږي، ویلی چې خېټه غټه شوې ده او ډاکټرانو ورته تشریح نه ده کړی چې ولې د دې خېټه غټه شوې ده. وروره باید ووایم چې ښځه د حاملګۍ په دوران کې زیات وزن اخلي، یعنی که ماشوم یو دانه وي په خېټه کې نو کېدای شي چې د 8 کیلو نه تر 12 کیلو پورې وزن واخلي. او دا وزن که په چیرته په زچګۍ کې دغه وزن کم نه کړي نو همداسې ډېر پاتې کیږي. او ښځې چې ډېر وزن اخلي، یعنی شحم په وجود کې ټولیږي، غوړې په وجود کې ټولیږي، هغه ډېر نس دی، سورین ده او تیونه یا سیدی دي. نو دا درې ځای په خزو کې ډیر زیات شهم پکې ټولیږي. د زچګۍ په دوران کې خو موږ تاسو راواز لرو چې بیا لیټې ګانې ورته ورکوو، شیرې ورته ورکوو، په د غوا په غوړیو کې، د پسه په غوړیو کې تاګې ګانې پخوو، نو دغه وزن اخلي. دغه د نس غټوالی وګورئ، د نس پوستکی به یې غټ وي، ډیر به شحمی وي. نو دا خور مې حتما شیدې هم ورکوي، خپل شیدې ورکول هم اشتیا زیاتوي. نو دا بل علت دا دی چې عملیات کې دغه طبقه په طبقه چې ډاکټران ګنډي، دغه بیا خپل هغه اصلي حالت سم نه نیسي. دا خور به فزیکي فعالیت هم کم کوي چې وزن زیات شوی. نو دا خور دې زیاتره خپل وزن کمول باندې ډیر کار وکړي، چې د وجود په هر حصہ کې چې وزن زیات دی، د هماغه قسمت سپورتونه زیات کړي. لکه په ناس کې کس غوړ زیات شوی دی، په ډیر اغلب ګمان ویلای شم چې دا د چاقي علت ده. کوشش دې وکړي چې د ناس سپورتونه زیات وکړي. که چیرته په سورین کې زیات غوړ ټول شوی دی، کېدای شي د سورین یا د کوناټو مختلف سپورتونه دي چې کېدای شي چې د دوی سورین وړکی کې او شحم اوبه کې. دوی په خپل خوړو کې زیات د غوړ څخه استفاده ونه کړي، د خوږو شیانو څخه استفاده ونه کړي. کیدای شي د ترکارۍ نه استفاده وکړي، د میوجاتو څخه استفاده وکړي چې دوی شیدې ورکړي، د شیدې په مقدار کې کوم کموالی را نشي. نو د دې تاسو ویل چې په کوکونه کې درد موجود وي، پازاب وي، درد لري، خارخ لري، نو بیا هم باید ووایم چې هغه تارونه چې د ګنډلو لپاره استفاده کیږي، نس طبقه په طبقه ګنډل کیږي، نو کله کله وجود د دغه تارو په مقابل کې ځینې حساسیتونه پیدا کوي. یعنی وجود غواړي چې یاره دا تارونه څوک دي چې د ما په بدن کې ننوتلي، دا خپردی کس دی، د دې په مقابل کې التهاب پیدا کیږي، بیا خارخ هم پیدا کیږي، سوروالی او درد دا شیان. تر څو چې دا تارونه جذب شي، ورک شي، بیا نو هغه په هغه وخت کې دا مشکلات هم انشاءالله چې ورکیږي. څومره چې خپل مقاومت جګ ویسي، څومره چې میوه استفاده وکړي، ترکاري استفاده وکړي، سپورت وکړي، خپل د وزن په کموالي کې ډیر توجه وکړي، هغومره به زر ښه شي انشاءالله.
تشکر ډاکټر صاحب نجم السما. شنونده دیگر داریم، بشنویم که چه سؤال داره. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جاوید، خبر کوم خوښه تاسو ته تاسو ملمنه ډاکټر صاحب ته سلام کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم ماده ډاکټر غږ ما وکړ تاسو.
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم، ما تقریبا واته کړل کی واده کړی دی، او واته کړل کی البتہ او هم نه مولا او دیشان ته توجه کړی، خو خو څه ده په خو خو نه ته یم دا مشکل وسی، او که ډاکټر څنګه ښه شي او وخته وخري شي مثلا دا شي کېږي، یعنی ما هر قسم ته سلام نه نه تم کړی دي او نتیجې نه غره کړی، نو زه نه کوم چې مطلب څه وي. البته که ډاکټر څه دې مورې سره مشوره وکړي.
خب بسیار زیات تشکر. یک لحظه شما صبر کنین که اگر ډاکټر صاحب سوال داشته باشه. ډاکټر صاحب نجم سما، اگر سوال دارید میشه که مستقیم بپرسین از دوست ما.
ورور استاسو او استاسو د خانم ټول ماینات نارمل راغلی دي مطمئنن؟
او اوسه خو ټول ماینات نارمل راغلی دي، او دوی زه په دې مرسته کې حمل اخیستی او نو اوسه زه شوی یم. او ماینات نور مکمل لکه بل کېدای شي بعد ضرورت وي، البته لږ لږ ټي وي چې مشکلات وي، خاصه دا مریض چې لږ معدې مشکل وي هضم زیات نه لري، او اشکان دغسې ډېره جوړه نه ده، دغسې څومره عمده مشکل شوی نو د خاص مشکل شته. معنات دا شان مکمل تکلیف شوي، حتی تقریبا یو ډاکټر ته ڈاکٹر ویل کرا سم ورغلی کم اصول کم کارونه کسان چې دي هغه ټول شي دي البته خو زه نه پوهېږم څنګه چل کړم.
تشکر از شما. خب دکتر صاحب نجم السما لطفا سوال را یادداشت بکنید که یک شنونده دیگه هم داریم. سلام علیکم.
بچ
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
الو،
صدای شما را صاف و واضح میشنویم، سوال بکنید لطفا.
روزتان بخیر. سلام علیکم دکتر صاحب، یک سوال داشتم. از ما خانم ما تقریبا 8 ماه است، ما مریض هستیم. آره صاف گرمی داره، هیچ چیز خوردن نمیتونه، هیچ چیز خوردن نمیتونه، گرمی
داره. بله، متاسفانه که تماس ما قطع شد دکتر صاحب با شنونده. خب یک بخش از سوالش را یادداشت کردید، میپردازیم به سوال اول. و
گفتن 8 نیم ماه حمل دارن.
بله بله، و به گفته خودشان گرمی دارن و بعضی از چیزها را خوردن نمیتونن که نتونستیم مکمل سوالشون را بگیریم. بعد ترتیب میپردازیم به بله تشکر به شنونده اول و بعد میپردازیم به سوال این دوست ما. امیدواریم تا اون زمان دوباره زنگ بزنه به ما.
زمان غورور نپویگم چه دکم زینه زنگ وحله و اوی ویل چه اته کالای دواده کیگی او دوی اولاد نلاری. زمان پا فکر سر دوی ویل چه یو زل نقصان کرده ده، نو پس لاغی نبیا خزای حمله شوی نده، نو دکتران تا چه مراجعه کهی طول ماینات نارمال دی. نو فکر نکم چه طول ماینات نارمالی ده، لپارا چه کیده ایشی چه یو نه یو فکتور ده ماینات سخه کم مشکل ولدی. او داسه هم کیده ایشی چه کلا کلا منگا پا داکتر ای که ورطا unexplained infertility وایو، یا اقامت غیر تشریح شده، یعنی ده نارینه طول ماینات هم نارمال وی او ده خزینه طول ماینات هم نارمال وی، یعنی مشکل نه په خزه کې وی نه په میړه کې. نو دوی بچی نشی راوړی که تر درې کالو پورې دغه زوجین بچی را نه وړي، نو دوی ته وایي چې unexplained infertility، یا چې یعنی تشریح کولی نشو چې ولې دوی ماشوم نشی راوړلی. خب په هر حال سره زه یعنی په ډېر اغلب ګمان سره ویلی شم چې د دوی په ماینه کې به خرابوالی وي، د دې لپاره چې دوی یو ځل حامله شوي دي، خو بیا هغه ماشوم نقصان شوی دی او بیا حامله شوی نه ده. کیدای شي چې یا په ښځه کې یا په نارینه کې په کوم فاکتور کې خرابواله شته، یعنی دوی به داسې وي چې هاته کاله مخکې به کوم ماینه کړي وي بیا به تکرار کړی نه. لکه ډیر خزی یا نارینه دی چې وایي ما شپږ کاله مخکې ماینه کړی و زه خیم نور ماینات نه کوي، نو په دې شپږ کاله کې کیدای شي چې یو مشکل یا ښځه ته پیښ شي یا نارینه ته پیښ شي. مونږ داسې تجربه لرو په زوجینو کې چې لکه 15-16 بچی لري، بیا نارینه کې مشکل پیدا شي نو د تخمې تعداد صفر ته ورسیږي. ښځه جوړی نارینه کې مشکل پیدا شي، حال دا چې 15 اولاد هم لري، همدارنګه په ښځه کې هغه څو بچی هم لري پس لاغې نه بچی نه کیږي. نو په دې بعد له دې نه چې بچی راوړي دي ورته مشکل پیدا شوی. نو تاسو ته چې په دې 8 کالو کې ماینات هم کړي دي، نو کیدای شي چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه ماینات چې په باندې وخت زیات تیر شوی وي نو هغه یو ځل تکرار کړي، او هغه ماینات چې ورته بالکل نه دي شوي هغه له سره یو ځل وکړي. د دې لپاره چې اوس خو ډېر پیشرفته معاینات راغلي دي، شکر دی، په افغانستان کې د هغې د جملې څخه د هورمونو معاینه چې په هم په نارینه کې کیږي هم په ښځینه کې کیږي، اولتراساوند معاینه یا تلویزیونی معاینه، خو ډېره یو عادي معاینه ده چې هم ښځه کې کیږي هم نارینه کې کیږي، یا د دې تخمې معاینه چې باید ژر ژر وسي. نو کیدای شي چې دا یو ځل تکرار کړي، یا دا چې د بچهدانی عکس د تاسو د ښځې د بچهدانی عکس کله اخیستل شوی دی هغه کیدای شي د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې قابل قبول دی، بعد له هغې نه قابل قبول نه دی. او په همدې جریان کې چې د بچهدانی یا د رحم عکس اخلي، نو په همدې جریان کې د رحم نه یو ټوټه هم راپورته کړي، هغه معاینه کوي چې یاره د بچهدانی ښه کار ورکوي که نه ورکوي. کیدای شي چې حمل واخلي په بچهدانی کې ونه نخلي، کیدای شي کوم مشکل وي. نو د دوی نه زما تقاضا ده چې یو ځل بیا خپل معاینات وکړي، کیدای شي چې کوم مشکل پیدا شي. او زمونگا دابل ورو
تشکر. پیش از اینکه به سوال بعدی بپردازین و جواب بگوین، دکتر صاحب نجم السما یک دوست دیگر هم داریم اینجا که میخوان سوال بکنن شما. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی وکی لطفا پشتنه وکی. تماس ما قطع شد. خب میریم به جواب به سوال دیگری که دوست ما گفت، خانمش حمل داره و دچار مشکل است، به گفته خودش گرمی داره و بعضی از خوراکی ها و مواد غذایی و خوراک ها را خورده نمیتونه. دکتر صاحب در این مورد شما جواب بدین و بعد در نیمه دوم این برنامه بیشتر در مورد اقامت در مردان صحبت خواهیم کرد.
بله، زمانگه دا ورور چه ویل چه مینه د اتنیم میاشتو حمل لری او باز خوراکونه پیبانه بد لگیگی لکه گرمیانه پیبانه بد لگیگی. اخپل د حمل لگی دوران یا دوره ده چه حمله خزه پکې سره راځي، لکه هغه هورمونونه چې په جوړه کې پیدا کیږي یا په بدن کې کوم تغیرات چې راځي، حمله خزه ډیر د سوروالی احساس کوي، فکر کوي چې تبه مې ده، خوښیږي چې دا یخ شیان په لاس کې ونیسي، د یخ ټوټې لاس کې ونیسي یا خپل تلې په یخ ځایو کې کیږدي، په یخ تیګه باندې کیږدي، او چې کله کوم خواړه استفاده کوي چې هغوی ته ګرمي راولي نو دوی تحمل نشي کولی. او بل دا چې د په دوی باندې چې خوراکي مواد بده پریوزي نو دا د هضمي جهاز مشکل هم کیدای شي. د دې لپاره چې د حملګۍ په دوران کې نو د رحم غټ شي، بچی غټ شي، په دې کې نو په معدې باندې فشار راوړي، چې کله معدې باندې فشار راوړ نو دوی بیا ډوډۍ نشي هضمولی، که ډوډۍ وام خلی بیا هغه لکه احساس کیږي چې ورته بیرته خولې خواته راځي، دلبدي واستفراق ورته پیدا کیږي. نو دوی دې کوشش وکړي چې یو ځل یا د نسایي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي او یا هم د جهاز هضمي ډاکټر ته مراجعه وکړي. کیدای شي دوی په معده کې هم کوم مشکل وي چې دوی په هضم او جذب کې مشکل لري. زیاتره د موږ په وطن کې خدا د معدې میکروبونه هم ډیر اوس را پریدلی دی چې د دې لپاره چې دا میکروب ډیر ساری ده او د خولې د طریق نه یو د یو غړي نه بل غړي ته ځي، نو کوشش وکړي چې دغه د معدې معاینه هم یو ځل وکړي. دا یو میکروب دی چې په معده کې ژوند کوي، نو د وینې په معایناتو کې دا ډیر ښه معلومیږي. که د وینې معاینه کې معلوم نه شي، بیا د مواد غایطه په معاینه کې معلومیږي، تا که د هغې کې نه شو بیا خولې کې پای پاچي یا هغې کې هم ښه معلومیږي. د دې لپاره چې دا مرض په دې ورځو کې ډیر زیات دی، نو کوشش دې وکړي چې یو ځل د هغې معاینه هم وکړي، نو معلوم به شي چې دا عادی او مسئله ده یا د میکروب مسئله ده یا د حمل د فشار تاثیر دی. نو خدای چې یو ځل واضح شي چې مشکل په څه کې دی، نو دوی ته زما توصیه دا ده، ډیر بخښي چې ډوډۍ د لږ لږ وخوري، خو ژر ژر دې وخوري، او د ډوډۍ په منځ کې د مایعات استفاده ونه کړي.